السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب دیرشمه د نومبر 28مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې د سپین بولدک چمن پر دروازه پر پاکستانی سرتیرو د برید اصلي طرف پاکستان ته سپارل شوی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې پاکستان ته د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خبر سي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یو اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو سره وژلی او دوه نور ټپیان کړي وو. د همدې پیښې له کبله پاکستاني لوري دغه دروازه تړلې وه. ژمنه سوې چې دا دروازه به نن پرانستل کیږي. د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبری اجنس راپور ورکړی چې حسن کاظمي قومي د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د اطلاعاتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. هغه د افغانستان له نورو ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیزاتو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ برابر کړي. که څه هم د ایران په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تهران په تیرو 15 میاشتو کې له طالب چارواکو سره ځینې اړیکې پاللې دي. د طالبانو یو چارواکي د چین له ایم سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تطبیق چارې بیا پیل کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک پروژې د قراردادي چینایي شرکت ایم سی سی لمرستیال او مین سره کتلی. د قانونو او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې په دې کتنې کې د مس عینک پروژې د بیلابیلو برخو د لرغونو آثارو د انتقال، د موجوده ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د دې پروژې کار عملا پیل کړي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت په اعلامیه کې د ایم سی سی شرکت د اجرایوي مرستیال او مین په حواله راغلي چې له عینک سیمې څخه د لرغونو آثارو تر بشپړ انتقال وروسته به په عملي توګه خپلې ساختماني چارې پیل کړي. په قزاقستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره رایه اچونه بیگانه وخت پای ته ورسیده. د ازادي اروپا ازادي رادیو د قزاقستان څنګه د راپور پر اساس اوسنۍ ولسمشر قاسم جمر توقایف په دې ټاکنو کې بریالی ګڼل کیږي. د قزاقستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون ټاکنو کې د خلکو عمومي ګډون نږدې 80% بللې، خو دغه ډلبندي په بیلابیلو شهرونو کې سره توپیر لري. توقایف په لږ تر لږه دوو وړاندویونو کې د څه باندې 80% رایو په خپلولو بریالی سوی. په قزاقستان کې دا ولسمشري ټاکنې تر یو لړ سختو اعتراضونو وروسته وسوې. د سارش کال جنوري میاشت خونړۍ بلل سوې ځکه د قیمتونو لوړېدو او اداري فساد پر ضد د ولاړو سویو معترضانو او پولیسو ترمنځ سخت اخوډب سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د هم جنس بازانو په یوه کلب کې تیره شپه یو 22 کلن وسلول کس په ډزو سره 15 کسان وژلي او 25 نور چپیان کړي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د پولیسو مشر آرجن واسکویز ویلي په دې کلب کې تر حملې وروسته دوی وسلې موندل سوې دي. پولیسو حمله کوونکی آندرسن لی آلدریچ بللی چې په توقیف کې دی او د چپونو درملنه یې روانه ده. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې پوځ د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین له یرغل راهیسې په اوکراین کې پر ځینو اهدافو شاوخوا 4,200 میزایل ویشتلی دي. ولودیمیر زیلینسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې د اوکراین په سلګونو ښارونه ویجاړ کړی سوي، په زرګونو کسان وژل سوي او په سلګونو زره نور کسان په جبري ډول روسیې ته اخراج سوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي چې روسیې پوځیانو یوازې د نومبر پر 15مه په اوکراین کې پر استوګنیزو ساحو نږدې 100 توغندي وویشتل شي. له کبله یې د اوکراین شاوخوا 40 میلیونه وګړي له برېښنا بې برخې سول. راپورونه وایي مسکو او تهران پر یوه موافقه ثلاثي وي چې له مخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین سوې بې پیلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې وړ مورځ د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دي دغه راپور ورکړی دی. د دوی په خبره دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې پر مهال نهایي سوې ده. دغو سرچینو ویلي تهران دا مهال مسکو ته د دغو الوتکو د تولید لپاره د ډیزاینونو او کلیدي پرزو په ورسپارلو بوخت دی. روسیې د اوکراین د پوځ او ملکي تاسیساتو په وړاندې د ایران سخت ځانمرګي او جنګي بې پیلوټه الوتکې کارولې دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن درې لوبې کیږي. لومړی هغه کې ایران له انګلینډ سره مخامخېږي چې لوبه به د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 5:30 بجو پیل سي. دویمه لوبه د سینیګال او هالنډ ترمنځ د شپې پر 8:30 بجو کیږي، او درېیمه لوبه د شپې ناوخته پر 11:30 بجو د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ ترسره کیږي. بېګا د نړیوال جام په پیلیزه لوبه کې کوربه قطر 2-0 له اکوادور ماتې وخوړه. خبرونه مو د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستانی چارواکو له طالبانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د سپین بولدک چمن لویه لار به په مشروط ډول پرانیزي. بلخو د پکتیا له ډنډي پټان ولسوالۍ د طالب وسلوالو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول شوي. عیني شاهدان وایي
زخمیان شوي دي. دواړه لوري درندې وسلې لکه ماوان او د شي غټ غټ مسلې درندو وسلو گزارونه په یو بل باندې کیږي.
د یو نامه مرستل د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره پر افغانستان د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته په سفر تللې. پاریس کې د پی ټی ایم ملاتړو افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه.
ښځې د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقیناً چې دا غي دا جنوسایډ دی.
خلک وړي چې د کندهار کابل لوی لار دی په اساسي ډول ورغول سي. دا مهال د دې سړک د بیا رغونې چاري روانې دي.
زموږ دا غوښتنه ده چې منا موټران وسایي، منا خلک وسایي، منا ډمبر جوړ سي ډېر شخون کې.
د خوست د قلندر ولسوالي اوسیدونکي وایي چې د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، په دلیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټاک ورته یې یغه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي.
په کندوز او تخار کې چپن پلورونکي وایي چې کاروبار یې پیچ تک شوی.
دا چپنې جدید زمې لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د مونږ پلورونکو کو دا غوښتي دي، دا سنتي کار ده، ښې ګرمیم دي او ډېرې ښې دي. خاصه
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په اړه هم راپور په دې خپرونې کې اوریدلی سي. د خپرونې په دویمه نیمه کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لست ورزو د راپورونو برخه ته. پاکستانی چارواکو له طالبانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د چمن سپین بولدک لار به په مشروط ډول خلاصوي. د سپین بولدک چمن لاره څه باندې یوه اونۍ مخکې د یو پاکستانی سرتیری د وژل کېدو له کبله وتړل سوه. بلخوا طالب ځواکونه او پاکستانی پوله ساتي له دوو ورځو راهیسې د ډنډي پټان او کرمې ایجنسۍ سره په سختو نښتو اوښتې دي. سپی ولاستانګزای او نور تفصیل.
چمن سپین بولدک لار به د ټولو خلکو او ترانزیت پر مخ له دوشنبه پرانیستی وي. دا په چمن کې د پاکستان د کمیساری د مرستیال عبدالحمید زهری ژمنه ده چې پرونی له طالبانو سره تر ناستې وروسته په یو بیان کې کړي. چمن سپین بولدک ورسله هغه څه باندې یو اونۍ مخکې وتړل شو چې دی وسلوال بریدګر په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. پاکستانی چارواکو ویلي و تر هغو دا لار نه خلاصوي چې طالبان دا کس دوی ته نوي سپارلی. زهری ویلي طالبان ورته ژمنه کړې چې بریدګر به نیسي او سزا به ورکوي.
افغان حکام نے ان ملاقاتوں کے دوران
افغان چارواکو د دوه خبرو پر مال په دې پیښه سخته خواشینی وښوده او دا ډاډ یې څرګند کړ چې مجرم به پار صورت ژر تر ژره نیسي او سخته سزا به ورکوي. په بحث کې پریکړه وشوه چې د دوستۍ دروازه یعنی د چمن سپین بول د کلار بل دوشنبه ورځې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانستل شي.
تجارت کې به وي او پیډ سټیشن موومنٹ کې به دونو کې لیے کھول دی جائے.
په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو چارو د ریاست سرپرست ملا عبدالشکور اقانی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې او ژمنه شوې چې له دوشنبه به دروازه پرانستل کیږي.
خو وادی خو مکمل وادی وکي اوس کدی خپل وادو په وکز مشر په سر کې ان شاء الله کېند تجارانو ده هم خلګو در چپ مخ روز اخلاص
د چمن سپین بولدک د دروازې لترل کېدو سره سلګونه موټر دواړو خواو ته ولاړ پات شول. په بولده کې افغان سوداګرو اندېښنه وښوده چې دوی به په میلیونو ډالر تاوان وویني. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بیګا ناوخته په یو پیغام کې هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې ګواکې طالب چارواکو په سپین بولده کې په پاکستاني عسکرو بریدګر کس پاکستاني ځواکونه ته سپارلې. طالبانو نه ده منلې چې په بولده کې په پاکستاني عسکرو بریدګر د دوی په ډله کې دی، بلکې ویلي چې د بریدګر د پیژندلو او نیولو هڅې کوي او دا چې د ورته پیښو د تکرار مخه نیسي. دا یوازې د چمن سپین بولدک پوله نه ده چې شخړې پکې کیږي. په جنوب ختیځو پولو له هغې ډلې د پکتیا له ډنډې پټان او د پولي هاخوا کرم ایجنسۍ سره له دوو ورځو راهیسې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو د سختو جګړو راپورونه ورکول کیږي. په کرم ایجنسۍ کې پاکستاني ځواکونو او د سیمې مشرانو د آزادې اروپا مشال راډیو ته ادعا کړې چې دوه پاکستاني پوله ساتي پوځیان او دوه ماشومان په کرم ایجنسۍ کې د یکشنبې ماسپښین مهال د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي. د پولی دی خوا کڅام د ډنډې پټان خلکو د زینو کسانو د مرګ جوبلی خبره کړي، خو دقیق شمیره لا نه دی معلوم. د ډنډې پټان د سرحدي سیمو اوسیدونکو د جګړې له شدت اندېښمن دي. محمد ناصر د ډنډې پټان اوسیدونکو د آزادۍ رډو سره یک شنبه ناوخت د سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ:
ډېره شدیده جګړه له دوانی مبجو څخه ورسته تر دې مهاله روانه ده. نو په جګړې کې تلفات شته دي، د مړو دقیق ارقام نه دي خودل شوي، خو زخمیان شوي دي. دواړه لوري درندې وسلې لکه ماوانه دا شی غټ غټ مسلې درندو وسلو گزارونه په یو بل باندې کیږي.
محمد علي خروټه هم د جګړې سیمې ته نږدې استوګند دی.
جګړه د دوه دوانی مې بجونه تر وسه پورې روانه ده. سپات او درانې وسلې شوي دواړه لورې لخوا، خو بدبختانه سره به ووایو واتیا د سترې توپو مرمۍ ځایي کورو په خواب شا کې لګېږي. واتیا خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي په ډنډې پټان کې کومه تازه نښته نه ده شوې، او دوه ورځې مخکې چې کومه جګړه شوې وه د پلټنو لپاره یې دواړو خواوو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د راپورونو له مخې جګړه وروسته له هغه پیل شوې چې په کورمه کې قومي خلکو له اغزن تر اخوا له طالبانو سره په لانجه اوښتي. د کورمې لوی قوم بنګخ ادعا لري چې له اغزن تر اخوا په ډنډې پټان کې د دوی سلګونه جریبه ځمکه پاتې چې برخلیک لا نه دی معلوم.
پرون د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. دوی پر هغه څه هم انتقاد وکړ چې پر ډیورند کرښه له افغان وګړو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو بد چلند بلل سوی دی. د بشري حقونو له فعال او د پی ټی ایم له یو ملاتړي زر علي خان اپریدي څخه مې چې په لاریون کې ګډون کړی وو د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې د پاریس په لاریون کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په باب دقیقا څه وویل سول.
د پاریس کې د پی ټی ایم ګډونوالو جنو د خونزو په حواله د پرادستو په حواله باندې دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتمه صدی ده، او په دې کې خزی د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې دا غي دا جنوساید دی، هغه سره دا ظلم دی، زیاته دی، او دا افغانستان د ترکه نه بلکې د تنزل طرف ته بوزي، تیرو ته بوزي. نو ګډونوالو په سختۍ سره دا مطالبه وکړه د نړیوالو نه، او دغه چې کوم خلک ناشتي قابض دي په افغانستان کې چې دا د زر تر زره دا د پرانستل شي، ماشومانو ته دا زمينه برابر کړي چې هغه خونځو ته لاړ شي، هغه سبق وای او هغه نړۍ سره ژوند وکړي، صحیح ژوند وکړي، دا نه چې هغه تیرو کې ژوند وکړي، هغه رڼا ته راشي.
د شوونځیو د بیا پرنستلو غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې په افغانستان کې پر شوزو او نجونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. په دې باب لنډیوالې ټولنې لارینوالو څه غوښتنه وکړه؟
یو خدای چې پی ټی ایم وخت په وخت باندې د نړیوالو نه دا مطالبه کړې ده چې د افغانستان کې دننه تقریبا یو کال شو چې د ماشومانو د جنکو په خونځو باندې په سکولونو باندې مکتبونو باندې بندیز دی، هغه سکولونو ته نشي پرېښودلی. وخت په وخت باندې دا مطالبه شوي دي، خو نن داسې یو مطالبه وشوه چې هغه د لر بر افغانان راجم شو د پی ټی ایم د چترای لاندې او په پارس کې په اروپا کې، او دا مطالبه وکړه او نړیوالو نه وکړه چې تاسو باید دا خبرې ډېرې سیریس واخلئ، ځکه چې افغانستان ورځ تر ورځه دغه تل چې کوم خلک ناشتي په افغانستان باندې قابض دي، دغه د خزو او بیا په خاص توګه باندې د ماشومانو چې کوم بنیادی حق دی د سبق، دا غي خلاف روان دي او هغه تیروت بوزي. او دا نن ډیر په یو ډیر فارمل طریقې سره او ډیر په زور باندې او ډیر په دی باندې زور ورکړل شو چې ګینه تاسو دا سکولونه دا مکتبونه خلاص کینو کوي او طرف ته او طالب دی یا په افغانستان کې ناس کم خلق دی هغه د خزو د حقوقو د مشمارو د سبق د حق د هغه باندې د هغه د ختمولو د نور زیاتی کولو کوشش کینو بل طرف د پی ټی ایم بیا په دې کې کم خلق هغه دا ډیر په سختۍ سره مطالبه وکړه چې نه مشمانو ته تاسو زمينه برابروي د سکولونو د مکتبونو تاسو دا کولو کوي ځکه چې افغانستان آباد شي خزو نه بغیر او د سبق نه بغیر خو یو وطن هم ترقی نه کوي.
په ورستوي کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلولو ترمنز د جګړو او نشو تو راپورونه هم ورکول سوي. د غرس په سپین بولدک چمن کې د تیري اونۍ پیښه هم کړکیچ زیات کړي. د موضوع ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
پاس چې کم خلک ناشتي نو هغه ته خو زه په دې نظر ګورم چې هغه د پاکستان د استخباراتو هینډ پیک خلک دي، هغه د پاره کار کوي او هغه ټول نړۍ ته پته لري چې شل کال دا خلک دي او ساتل پاکستان فوج یا پاکستان چې دی هغه استخبارات دا طالب یا مذهبي خلک قبضو د پاره دا استعمالوي. نو زه کوم چې په سپین بولدک باندې یا په غلام خان باندې یا په پتورخم مالی کمی پیخی کیگی پا چمن مالی کمی پیخی کیگی دا خو پری پلان دا دا خو مخکنه دی دی افغانانو دا لربر خلکو تا ستونز جوڑی دا خو دی پلیننگ کرده زکر چه پاسم کم خلک ناستی آو دا لان دی یو خلک دی نو دا پلیننگ سره کیگی زبایم چه دا سازشته دا دا افغانانو زکر چه افغانان کا پاستی کلان دی دی دا خو تګرا تک دا خو د زرګونو کالو تګرا تک دی کور یو طرف ته دی او جمعات بل طرف ته دی. نن داسې مشکلات چې خلک پلاری مړ دی لور جنازې ته نشتلې زوی مړ دی مور یې نشتلې نو دا یو مشکل دی او بل دا یو کام دی یو خلک دی نو د خلکو ترمنځ ستونزه نشته. ستونزه د پاکستان د فوج د طرف نه ده، استخباراتو طرف نه ده او دا ښه پلیننګ سره کوي ځکه چې دا خلکو د ستونزو جوړي مشکلات جوړي او خپل ځان ته کې نه.
د بشري حقوقو فعال او د پی ټی ایم یو ملاتړی زر علي خان اپریدی وو پروند د فرانسې پلازمینه پاریس کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولنجونو پر مخ د شونځیو د بیا پرانستل کې دوه غشتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
او سمبل راپور راخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته په سفر وتلی. یوناما پرون په ټویټر کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل د تاجکستان پلازمینه دوشنبې ته رسیدلی او له هغه وروسته به ازبکستان ته ځي. د روسیې دو متحدو هیوادونو ته د یوناما یو چارواکي داسې مهال سفر کوي چې تیره اونۍ مسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه و ورکړل سوې. صفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکوس پوتزل له دغه هیواد او خلکو سره د سیمه ییزو همکاریو په اړه د خبرو په هدف تاجکستان او ازبکستان ته تللی. یوناما اعلان کړی چې ښاغلی پوتزل به د دې اونۍ د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو له حکومتي چارواکو سره له افغانستان سره د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. یوناما په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې ښاغلی پوتزل پرون دوشنبه ښار ته رسیدلی. مارکوس پوتزل له افغانستان د منځنی آسیا دغو دوو هیوادونو ته سفر کړی. د تاجکستان او ازبکستان استازو د تیرې چهارشنبې په ورځ په موسکو کې په یوه غونډه کې ګډون کړی او له ټولو ګډونوالو سره یې موافقه کړې چې د افغانانو ترمنځ د خبرو او په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره به همغږي او سیمه ییزې هڅې زیاتې کړي. دغې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي نه وبلل شوي. که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ازبکستان په ګډون ځینو هیوادونو له طالب چارواکو سره اړیکې نیولي چې له ترمز تر پېښوره د اوسپنې پټلۍ د غځولو په پروژه کار وکړي چې تمه ده له مزار شریف او کابل تیر شي. تاجکستان تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې او ویل کېږي چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم هلته میشت دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې تر اوسه په افغانستان کې د بشري حقونو په مسایلو کې پر طالبانو په ښکاره نیوکه نه ده کړې، خو تل یې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. که څه هم طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، خو روسیه او متحدین دا ادعا نه مني او وایي چې د طالبانو له دې څرګندونو سره موافق نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د پیلیدو په اړه، په قطر کې د فوټبال نړیوال جام تیر شپه له شور او زوړ سره پیل شو. په لومړۍ لوبه کې کوربا ټیم قطر له اکوادور سره لوبه وکړه، خو 2-0 یې لوبه بایلوده. د نړیوال جام په دوام به نن په بیلابیلو وختونو کې درې سیالۍ ترسره کیږي. نور له سپی ولاستانګ زینه
د قطر الخور ښار کې البیت لوبغالی د نړیوال جام د شاندار او لشور ډکو مراسمو شاهد و. د پرانیستې په مراسمو کې ځانګړي سندرې وویل شوې، په زړه پورې نندارې ترسره شوې او اورلوبې وشوې. په البیت لوبغالی کې شاوخوا 6000 کسانو لوبه په ژوندۍ بڼه کتله، خو د نړۍ په میلیونو خلکو د فوټبال د نړیوال جام د پرانیستې مراسم او لومړۍ لوبه په ټلویزیون ولیدله. د نړیوال جام کوربه قطر د تیر شپې په لوبه کې ښه ونه ځلید او د اکوادور په وړاندې 2-0 ماته وخوړه. دا لومړی ځل دی چې قطر په نړیوال جام کې ګډون کوي. نن به درې لوبې ترسره شي. لومړۍ لوبه کې به د انګلستان لوبډله د افغانستان پر وخت مازدیګر 5:30 بجې له ایران سره لوبه وکړي. دویمه لوبه د هالند او سنګال ترمنځ د ماښام په 8:30 او درېمه لوبه د شپې پر 12:30 د امریکا او ویلز ترمنځ ده. د لومړي ځل لپاره د فوټبال نړیوال جام په یو عربي هیواد کې ترسره کیږي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دغه سپورتي ستر جشن له دوبی څخه منی ته لیږدول کیږي. لامل یې په اوړي کې په قطر کې زیاته تودوخه یاده شوې. د نړیوال جام د سټیډیومونو او نورو ټولو اړوندو لګښتونو دقیق حساب نه دی معلوم، خو د واشنگتن پوسټ په ګډون رسنیو راپور ورکړی چې قطر د سګنی نړیوال جام لپاره شاوخوا 300 میلیارده ډالر لګولی دي. د دغو رسنیو د معلوماتو له مخې روسیې د 2013 کال په نړیوال جام کې 14.2 میلیارده ډالر لګولي وو.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چاري روانې دي، خو پر دغه لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لار دي په لنډمهاله توګه نه بلکې په اساسي ډول ورغول سي او د ساتنې لپاره دي تدابیر په پام کې ونیول سي. مسافر په ځنګړې توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دې لار له ټاکل سوي معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو لامل سخت زیانمنه شوې ده، چې اوس د بیا رغونې چاري په بیلابیلو برخو کې روان دي. د یادی پروژې مسول انجنیر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ 40 کیلومتره سړک د بیا رغونې چاري د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانیو په لګښت روان دي، او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده، چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي. شپږ 40 کیلومتره اوږدوالی دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلیږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړی وای، د لاري په جوړېدو سره به اوږد مزل لاند سي. نیاز محمد موټر چلوونکي:
موږ شپه په لار باندې کلو، دا به دونه پر پراک په درلودي، موږ دونه ستړیو چې بيخي به اندازې ډېر ستړیو. نو وایسه دونه خوندوره جوړه کله وځه پر روانو دون شایسته خوند کاوی چې بالابود خوند نه جوړیږي وزه د غزنه سره روان او دغه موټر دی د غزنه سره روان سوې مسحار نو دغه وزه د تراور چې شوغلا ډیره خراب ده نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولاک شي هغه د اکسل پر مطابق باندې چناج ولکه نو بار شخوند ور وساتل شي ډیر شخوند وي کې
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وای د غلار دی پلند محاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي د داروخان او یاقوت پونمونو دوه مسافر په ځانګړي توګه ل موټر چلوونکو غواړي چې پر د غلار ل ټاکل سوی معیار څخه د ډیر بار ل انتقالولو ډاډه وکړي
او غشتن لارم چې د موټر لښتن وړي دي څنګه له سورچې لښتن یو اچ چا وزن یې هغه وزن یې سړک نه خرابېږي دا سړک هم خپل کیو سم برته کندي کندي خراب شو دغه د افغانستان خرابې له سړک خراب
وروره دا خو مخک نه نیدلې او چې معنا شخوندور جوړ سي شمو دغه سي ابل پلا خو چیر دوران کې معنا جنگو کې سر نه نیدلې او وس به ش ډبل جوړ سي ش سم جوړ سي زموږ دا غشتنه ده چې معنا مټران وسای معنا خلق وسای معنا ډمبر جوړ سي ډېر شخوند کې
د کابل کندهار لوی لار 430 کیلومتر اوږدوالی لري چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مالی مرسته جوړ شو چې ورسته د جګړو او ماينونو لامل ویجاړه او په زیات شمیر پلون او پلچکونه هم تخریب سول د لارې خرابوالی د دې لامل سوچي په لسګونه ترافیکی پیش رامنځته سي او په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ بلواوړي
دراپورونو لړۍ ته دوام ورکوو په کندز او تخار ولایتونو کې ځینې چپن پلورون کې وایي چې سش کال یې کاروبار پیکا سوی د دغه ولایتونو چپن پلورونکي له خلکو غوښتنه کوي چې د بهرنیو ژمنو لباسونو پر ځای له وطني تولیداتو کار واخلي
په کندز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود وو خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي دیرش کلن عبدالقیم چې په کندز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي
قبلا یو کسی د پوست کې انتخاب مشید
بری په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو خلکو د نوي ګمارل سو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغه ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یو اندازه خراب شوی دی
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو اوس دغه دود پیکه شوی دی د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی دریم چند رقم هسته چپنای
موش کندوزی تخاری مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب شوی دی د نورو کلونو په پرتله سش کال زموږ پیرودونکي کم شوی دی
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د راستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاری وایي وس محل په بازار کې یو چپن لزر نیول تر 5000 افغانۍ پورې قیمت لري
ما در خم چپن داریم دا نو چپن داریم تا 2300
مجلس دوله چپن لرو او مختلف رنگونه لري یو چپن لزر نیول تر 5000 افغانۍ پورې قیمت لري د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی
سلوه کلن عبدالغفار له چاهردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله وس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو بیا هم چپنې اخلي
دا چپنې جديدې زمي لپاره ډېرې مفید هي چپنې دي د منګ پلرونی کو دا غوستې دي دا سنتي کار ده هي ګرمیم دي ډېرې هي دي خاصه هي چپنې دي دا ودا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور دا شهر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمایم نه تیریږي دا ډیر ښه شی دی لکه بخاری شي
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب سرپل جوزجان بلخ سمنګان بغلان تخار کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. په څو شیبو کې درسي ساعت 19 پروګرام پیلېږي. خو ست دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې د سپین بولدک چمن پر دروازه تر پاکستانی سرتیرو د برید اصلي طرح پاکستان ته سپارل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې پاکستان ته د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خبر سی وو چې ګواه کې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یو اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو سره وژلې او دوه نور ټپیان کړي وو. همدې پیش له کابله پاکستانی لوري دغه دروازه تړلې و. د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګری سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبری اجنس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګری سره د مبارزې لپاره د اطلاعاتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. که څه هم د ایران په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تهران په تیرو 15 میاشتو کې له طالب چارواکو سره ځینې اړیکې پاللې دي. د طالبانو یو چارواکی د چین له ایم سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تطبیق چارې بیا پیل کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک پروژې د قراردادي چینایي شرکت ایم سی سی لمرستیال او مین سره کتلی. د قانونو او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې په دې کتنې کې د مس عینک پروژې د بیلابیلو برخو د لرغونو آثارو د انتقال، د موجوده ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د دې پروژې کار عملا پیل کړي. په قزاقستان کې د ولسمشري د ټاکنو لپاره رایې اچونه بیګانه وخت پای ته ورسېده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګه د راپور پر اساس اوسنۍ ولسمشر قاسم جمر توقایف په دې ټاکنو کې بریالی ګڼل کیږي. د قزاقستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون ټاکنو کې د خلکو عمومي ګډون نږدې 80% بللی. توقایف په لږ تر لږه دوو وړاندویونو کې د څه باندې 80% رایو په خپلولو بریالی شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د هم جنس بازانو په یو کلب کې تیر شپه یو 22 کلن وسلول کس په ډزو سره 15 کسان وژلي او 25 نور چپیان کړي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د پولیسو مشر آرجن واسکویز ویلي په دې کلب کې تر حمله وروسته دوی وسلې موندل سوي دي. پولیسو حمله کوونکی آندرسن لی آلدریچ بللی چې په توقیف کې دی او د ټپونو درملنه یې روانه ده. د اوکراین ولسمشر وای د روسیې پاوز د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین لیرغل راهیسې په اوکراین کې پر ځینو اهداف شاوخوا 4200 میزایل وشتلې دي. ولودیمیر زیلینسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې د اوکراین په سلګونو شارونه ویجاړ کړای سوي، په زرګونو کسان وژل سوي او په سلګونو زره نور کسان په جبري ډول روسیې ته اخراج سوي دي. راپورونه وای مسکو او تهران پر یو موافقه ثلاثی وی چله مخه روسیې ته زمينه برابري جیتسو. په ایران کې ډیزاین سوی بی پلوټ الوتکه تولید او په اوکران کې د جګړې پر ډګر وکاروي. د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانی ورډ مورات د درویو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې د دې موضوع خبر دی د راپور ورکړی دی. د دوی په خبره دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې پر مهال نهایي سوی ده. دغو سرچینو ویلي تهران دا مهال مسکو ته د دغو الوتکو د تولید لپاره د ډیزاینونو او کلیدي پرزو په ورسپارلو بوخت دی. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن درې لوبې کیږي. لومړی هغه کې ایران له انګلند سره مخامخېږي چې لوبه به د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 5:30 بجو پیل سي. دویمه لوبه د سینیګال او هالند ترمنځ د شپې پر 8:30 بجو کیږي او دریمه لوبه د شپې نه وخته پر 11:30 بجو د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ ترسره کیږي. بیګا د نړیوال جام په پیلیز لوبه کې کوربه قطر 2-0 له اکوادور ماتي وخوړه. ازادي رادیو ته غوښیست. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دغه کسان زیاتوي چې په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشتون له کبله سیمه ییزو چارواکو ولسوالۍ په خوست ښار کې فعاله کړي او دوی اړ دي خپلو کارونو لپاره ښار ته ولاړ سي. د خبريال پر راپور کې نور تفصيل اوري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلي اوسیدونکي حاجي حمی منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټاک ورته یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې دا سه پارک نه په منډیر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې دومره خپل پنګای دو چې و تیاراب کې کونسته شي دومره غټ میدان دی.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسن زای حسنیار منګل وایي حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوست خار په مرکز کې پر مخ بيول کیږي.
مونږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې مونږ تعمیر د خوست ولایت په مرکز کې دی. په ټول کلندر کې یو شپخانه هم نشته. د کلندر دغه عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطحو څخه کوي ابتدایي ښوونځی تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کېږي د څېړوی ونو لوندې کېږي.
د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپله یوه بله مهمه ستونزه بیکاري بولي. د سیمې اوسیدونکي اجمل منګل وایي
پښتنې مداد شي باید خارجي موسسې موجوده مسؤل دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو کار روزګار وکسي، ټولو کومه ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپل سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتي سیمه د پکتیا ولایت سره هم لګیدلې دي. د پکتیا د مرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو شفیق الله وایي کچېری دا سړک په اساسي ډول جوړ شي، د کابل ګردیز د اوسنۍ سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل را لنډ کړي.
کپور ته سړک هم جوړ شي، د زادران ول سړک په نسبت د مرکز ګردي سره تقریبا ودش یا 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلوري ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی د سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
سلام وګ د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیو. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سرټولو سره همکاري کیږي. ولس او الحمدلله حکومت بو په یکي او لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کی ان شاء الله.
دی یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبل چې له خار په لري واټن کې پراته ده او مخکې د نامنې له کبل په کې د پام وړ بیا رغونی کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او د وم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنی خون کای پننن درس کې جواب وی.
آیا په هجی چې مالګه او یا بره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت په خکه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې اتمن کړی دی یا لیدلې مده؟ نو دا ټول په کیمیا کې به شې دي، کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې تعامل کار اجرا کېدل ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادېږي. یو شی در واخسی بل شی تجر واچوی دی و شی سخت یا بل شی رئیس تکی دغه ګډوډیشن جوړیدل خرابیدل سوځیدل دا ټول چیزی دی کیمیاوی تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوا عناصر دي دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دی اکسیجن ګاز دی دا دواړه سره یو ځای کیږي موږ ته چش په لاس راکوي اوبه په لاس راکوي دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دی کلورین یو عنصر دی دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چې شته وایي د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یوځای سي چش په لاس راځي اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو په لنډ ډول یې څنګه لیکو ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس یا په لاس راکوي ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یوځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ لنډ ډول څنګه لیکو این اے مانا سوډیم او سی ایل مانا کلورین این اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعاملو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس. په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاته چش په لاس درکوي حاصل په لاس درکوي. حاصل ټو ایچ ټو او مانا اوبه. اوبه یې په لاس درکړه چې دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډیر شیان وي دګره سره یوځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساواتو علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یوځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي دغه په مابینس کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یوځای سو وسوځل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. یوه برخه یې تعامل کوونکي یوه برخه یې تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پېښ شوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. دا ځل یې تاسې ولیکي دلته چش راځي دلته چش راځي دلته چش راځي. کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی و هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکي او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړي. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنی مبجو لا ازادي راغی.
دا تم ټولګي ز د کون کو ته خراغ لاس وایم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې 13 هفته یو لړ هغه قوانين تشریح کړل چې پرمټ یې موږ کول شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به خون کې د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږئ نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي زیایي ترکیب. زیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نباتات که شیر وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډیرې ګټې شته، خو د هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په عین حال کې هوا هم پاکه کړي. په زیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده: کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولیې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یو ځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یو ځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه څه چې دي اکسیجن مشترکوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا ترکوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په سرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږئ نبات څه ډول وده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلي دي؟ دا به ټوله د کیمیاوي سرې کومک دي ورسره. پوهیږئ چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سری په نامه یادیږي یا د سری په نوم یې یادوي. سری کېدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دوچنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غیزې، دغه عنصر چې جی په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوټاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم NPK دي. NPK په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروفیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به ښه وده وکړي. پوټاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغۍ مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغیزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په ډېر لیږي، که چیرې نبات نایتروجن پکښې ډېر وي، شاید مرض یې خراب کړي. نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په عین حال کې میوه، کندونه او دغه ټول شیان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس بیا چیش کوي؟ میوه او دانې واده نمو او جوړښت چټک کوي او تیزوي چې موږ تاسو لیدلې ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شان راچوي چې هغه به میوه ښه پخه کړي یعنی که میوه په یوه میاشت کې پخیږي دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوې هفتو ته راولي. د سرو ډولونه سری په دوه ډوله ویشل شوي دي، یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي. عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شوني، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو شخې شوي پاڼې او تنې شاملې دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډو توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شان څخه لاسته راځي. عضوي یعنی حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو پاتې شوني، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې نباتات شخې شوي پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا انبار ورکوي او یا د انسانانو انبارونه ورکوي. دا ټوله چې شي دا عضوي سری دي. غیر عضوي سری بیا په کارخانو په فابریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سری په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي خو اکثره په کارخانو په فابریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلی سپین انبار، تور انبار، دا ټوله چې دي سری یا کود کیمیاوي موږ ورته وایو چې هغه فاسفورس لرونکي، پوټاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دغه رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سری او غیر عضوي سری وي چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او زم د نهم ټولګي د کیمیا واردی. د نهم ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه ولولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبوی یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغیو سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنگ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنگ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سنتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربر، آیډین او سلفور د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوځي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژړ لمبه کې او دود کې 2666515O2 یا 15O2 12 کاربن اکساید 6H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزین او ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي سی ایچ او لري، او بنزایل الکول چې پینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي.
بنزین چی شدی پتیا ڈگری سینٹی گریڈ کی شول کیجیے فارمولائی سی شپاش ایچ شپاش دا بیا نپٹالین دی دا ہم پارومیٹک ہائیڈرو کاربن کی رازی نپٹالین ہاں مرکب دی چی فارمولی دی بنزین دو دو کڑوی لیوزای کی دو سخت دایسی جور شوی دی چی دو دوارو کڑوی ترمنز یو گرد زول موجود دا مولیکولی فارمولا و سختمانی فارمولی فلان دی داو دی مولیکولی فارمولی چیش دی سی لاس ایچ اتا او سختمانی شکل دو دو بنزینون سیوزای سوی دی پا مابینس کی دو کربنون یو دانا ڈبل بونڈ جور کردی دی او دو بنزین سریوزای سوی دی بنزینون سی لاس او هایدروجنون سو دانی دی اتا دانی دی نپٹالین د ډبرو سکارو لپاره لپسې تکتیر څخه د سپین رنگ کریسټالونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري د ویل کېدو ټکی اتیا ډیګري نشه دو ټکی 238 ډیګري او په اسانی سره په غاز بدلیږي دا مرکب د کویلارواله منځوړی او په تشنابونی کې د بد بوی د لیر کولو لپاره هم استعمالیږي نپټالین عموما د بوی د استکولو لپاره په تشنابو په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تاګ ور تک ډیر وی په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي د اروماتیکس هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجنی مشتقات چې د یو یا څو اتومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوی دی په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی عمومي فارمولې آر او ایچ دی او میتانول تر ټولو لومړنی مرکب دی الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي او ایچ ګروپ په ځان کې لري میتانول تر ټولو کوچنی دی د میتان څخه راایستل شوی دی میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي میتانول الکول دی میتان د الکانو کورنی غاز دی ایتالین گلایکول دا بد الکول یو بل ډول مرکب دی یو دوا قیمت الکول دی انټی فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیا وسایتو کې کارول کیږي دا ماده یو بی بویه ماده ده په مایع حالت کې پیدا کیږي په اوبو کې حل کیږي محلول دو اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي انټی فریز کوم ماده ده دا د موټرانو رادیټر ترولیږي بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبی کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي هغه کوم مواد ایتالین ګلایکول دی ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دی ټینګه او بیرنګه مایع ده خوش خوند لري اوبو کې حل کیږي د ګلیسرین څخه د انټی فریز مادې د پوستکي ملهم د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي ګلیسرین خو مشتاس پیژنو په دوخانو کې ستا کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالو ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روشانه مایع ماده ده تیز ځانګړی بوی لري د شی دو ټکی د سنتیګریډ اتاویا درجه دي د هغه بوبات نشایسته او کندی مواد لکه انګورو څخه خلاص تر راوړي نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي ایتالین ګلایکول د حبوبات څخه خلاص راځي نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي ایتال الکول د کندی موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې مادلې سره سم لاس ته راځي ګلوکوز دی دا ته زایمیز ورچی د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکسایډ په لاس راځي دا ډیر مشهور الکول دی په اترو په رادیټرو په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي د بیزا پی معلوماتی د پینول په اړه پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده کچیر پینول د اوسه وخت لپاره د هوا اکسیجن او رڼا په مقابل کې کېښودل شي بنفش رنگ ځان ته غوړ کوي پینول زهري او زدي افونی بوی لري په طبابت کې تری کار اخیستل کیږي زهري بوی لري زدي افونی دي زدي افونی چې د میکروب زد دي او په طبابت کې د جسخه کار اخلي
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینی ډولونه هم ولوستل دا مو واوریدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې بیا عنصر بدلیږي چې ځینی دغه عنصرونه مفید او ځینی بیا مضر وي
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو درسی ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
درنو زده کوونکو درسی ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره وو. راتلونکي خبرونه مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.